دو درسو ایرانی چرواکو شتمنی قید او پرویزو بندیزو لگاو.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د ګوډي اچار او کورکلی ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
دوستانو سلامونه می ومنی. په روان خبرونه کې لومړی د ختم او خیرات په وخت د ډیر لګښت له امله د خلکو ستونزې چیړو.
زور نفره ته ډوډۍ وکړه، په ډوډۍ کې قابلي پلو، د پیازا او چپسو، میوه، پیپسی نه دوه نفره به لري. نو سړی مسکین دی، نه لري، هغه ته دا ډیره مشکله ده.
ورپسې د ټوکو پاړه مطلب لرو چې په کورنۍ کې د خپګان سبب ګرځي.
معنا لري، مفهوم لري، یو ټوکه دی که بې معنا وي اصلا. یو چټي خبره وي، خو بس دا بد خبره ده.
د خبرونې په وروستۍ شېبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي. لختم او خیرات نه اصلي هدف د خدای د رضا حاصلول دي، خو په دې وروستیو کې ځینې کسان د بې ځایه سیالۍ له امله دومره لګښت کوي چې له توان نه یې لوړ وي. له خلکو نه پور کوي خو له سیال سره سیالي نه پرېږدي. په پیل کې باید د تاریخیلو د قوم مشر حاجي شینګل کوچای د پخوانیو خیراتونو په اړه معلومات راکړي.
سابق خو د خلکو اقتصاد هم ډېر ضعیفه و. یو سړی بس نن په حق باندې ورسېده مړ، بس بیا به په درېیمه ورځ باندې خیرات پسې کاوه. هغه خیرات کې به یا یوه میږه، پسه یا دوه مالونه به یې پسې حلالول، ډوډۍ به یې پخوله، بیا به یې شوروا کوله. سابق خو دا شیانو په اطراف کې د موږ د کوچیان په زر افغانۍ باندې یو پسه کېده. هغه به چا پنځه حلال کړه، چا به درې حلال کړه. ته وسې خبره دا اوسینی مړی د خدای وبخي او نور انانات دنیا که د غمی که د ښادۍ هغه کې خامخازښت ډېر مصرفونه کېږي. اوس خو دا سیالداري په افغانستان کې ډېره مهمه سوې ده او درزادګي وایي. هغه وکړه زه به یې له بل هم قرض ومه، دا به کومه یوه جنازه ده اوس له دغه ځای نه وړي پرزې مثال پولي چرخي ته. هغه د سیالداري لپاره سي یو موټر خلکو ته لګېږي شل نیسي، سي دا د ما جنازه ښه ښکاره سي ولاخره خلک پسې روان وي. زه سې فکر کوم هغه پخواني خیراتونه ډېر صادقانه خیراتونه، ما ته هغه پې ښه ښکاري.
دا چې نن سبا په ختم او خیرات کې لګښتونه کوم حد ته رسېدلی او خلک یې څه ډول برابروي، د لغمان اوسېدونکی نجیب الله چې 5000 افغانۍ معاش لري وایي.
زموږ مصرفونه سي دي د 1,00,000 نه نیولې تر 5,00,000 پورې. دا مصرفونه زموږ کېږي، یا قرض یا پورې کنه پیدا کوي. ورته بس خیرات ورپسې کوي، ختم هم کوي ورپسې. خرچ خوراک دا کم وکړي، هر ځای کې یادېږي چې ولا ډوډۍ کم او غوښه کم او حساب کتاب دا یې کم. سختۍ باندې پیدا کوو او بیا مصرفو.
د ننګرهار اوسېدونکی مجید بیا وایي چې د هغوی په سیمه کې هم ډېر خلک بې وزله دي. نو ځکه مخکې له مخکې نه پیسې سره ټولوي، بیا چې په کوم کور کې مړی وشي په ختم او خیرات کې مصرفوي.
پیسې سره ټولې کړې، بیا هماغه یو نفر ته ورکوي د خزانه دار په شکل باندې. هغه څه کله مړی وسي ځي ورته هماغه د مړي سره مصارفې ټول راوړي بدرګه باندې کوي. هماغه نه ټول مصرف کوي د اولې ورځې. ځینې خلک خصوصا په داسې اطرافو کې کلو کې غریب خلک، مسکینه خلک، د هغوی له وسې نه کېږي. هغه سرمایدار خلص دی، هغوی وسه کېږي. نو هغه ته د غریب خلکو، د مسکین خلکو په اقتصاد باندې بد تاثیر کوي.
په ځینو ولایتو کې بیا ولس فیصله کړې چې د مړي په لومړۍ ورځ د ختم او خیرات نه کېږي، په درېیمه ورځ د هم لګښت له توان سره برابر وي. خو د پکتیا اوسېدونکی نقیب الله زدران وایي چې د هغوی په کلي کې کشران د مشرانو دا پرېکړه نه مني.
د مشرانو متاسفانه چې ویلي دي مصارف دې کم شي، خو خلکو خو اوس په دې نه ده منلي. چا وایي چې مقصد لکه ده چې یو غوا لاله کړه زه دوه غوا لومه، د چې یو ختم وکړه زه دوه ختمونه کوم. تقریبا او قومونه راغواړي 300 کوروي، 200 کوروي، 100 کوروي، دونه خلک راغواړي تقریبا 3-4 لکه روپۍ قیمت کې. خدا خو کوي، خدای تر برګانی ده مثلا لکه تربور نه یو په دوه تاوان کوي.
د قندهار اوسېدونکی نقیب الله لومړی په خیرات کې د ډېر لګښت په اړه د پخوا پاک له غږېږي. بیا د ولس له اوسنۍ پرېکړې نه یادونه کوي چې کلیوالو منلې هم ده.
خو مخکې به داسې رواج و مثال، زما خپل د باجا پلار وفات شو،
پلار یو پاسو تر غوی مړی نه خخه زورو نفره ته ډوډۍ وکړه په ډوډۍ کې قابلي پلو د پیازه او چپسو میوه پیپسی نه بیا درېمه سوه درېمه هم چنان همداره کم اخر دا جمعګي چې سول جمعګي هم همداسې وکړه بله جمعه چې خسر مې ماته زنګ ووالي ولا ځه چې ورسو دا ختم ته ما ورته وویل مال دغه پیسې چې دی که ډېرې لري دا دې د مسکین سره د یوه نفر ته دې ورکړي د هغه ژوند یې پور جوړ کړي د ده پلار به م هغه اروا بې په خوښه سي څنګه دا خو څه معنا نه لري یاره جمعه ختم دی قابلي پلو دی د پیازه ده سوزي دي او سلات او پیپسي او دا شی دا یو غذاب مصرف دی ته به یې لرې او دوه نفره به یې لرې یو سړی مسکین دی نه لري هغه ته دا ډېره مشکله ده نو اوس ولس داسې فیصله کړې ده چې باید نورې ورځې غیر د درېیمې د هغه کې باید دیګونه ورسي ورته چپه کړي په دې خاطر چې باید پر هغه اصولو لاړ شي هغه یوه درېیمه ده ورته تجلیل کړي نور هغه د دوا پسې وکړي بیا که مثالا یو هفته یا د هغه راځي او خیرات داسې خیرات لکه مثالا یو الوای یو شی پخه کړي په مسجد کې ورکړي نور څه داسې غټ غذاب مصرف ونه کړي.
درنو دوستانو، په ځینو ختمونو کې له ډېر لګښت سره هغه کسان رابلل کېږي چې شتمن وي. بیا هم شینګل کوچای وایي
ملک راولي خان راولي قومندان راولي دای ښه ډوډۍ ورکوي چرګان ورته پخوي دا د ما په نظر باندې بیخي ښه کار نه ده. غریب دی راولي، زه سې بعضې ځای کې ختمو کې کینم غریب بیخي پکې نه مانه غیر له دا خانانو له ملکانو قومندان صاحبان نه سه پکې ناست دي. هغه د یوې هیلې لپاره د ما په فکر باندې دغه کارم صحیح نه ده، ولې غریب دی راولي پکې کېدی په هغه طالب چې هغه په مدرسه کې ده ورته ختم کوي هغه هلته کوس کېنه یا قومندان صاحب ته وایي سه ته به راسه دې خوا
اسلام نظر ختم خیرات د بیوزل پزای د شتمن را بلل او ډیر لګښت څنګه دی. د شاید شمشیره د مسجد مولا امام محمد یاسین په دې اکلا وایي
لکه موږ وینو چې څوک ختم کوي یا خیرات کوي د خیرات حق یا مستحق د خیرات هغه فقرا او مساکین دي چې هغه پکې دعوت شي، لکه په تاسف سره هغه خلک راغواړي چې هغو پسې یا کارتونه لیږي یا په هغه پسې دعوت نامې لیږي چې اصلا هغه نه مستحق د خیرات دي او نه د صدقاتو دي. لګښتونه د خلکو هم یا اسراف د خلکو هم په دې باره کې او په دې راسته کې د حد نه البته تیر شوی دی. الله رب العزت د اسراف رد کې یا د دې په بدوالي کې په قران کې اشاره کړې. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې هم دا بیان کړی دی.
محمد یاسین یوې بلې مهمه مسلې ته هم اشاره کوي چې د ختم په وخت باید په پام کې ونیول شي.
یوه بله مهمه خبره دا ده هغه خلک چې ختم ته دعوت کوي چې هغه باندې ختم د قران کې لکه قاری صاحبان هغوی ته د دې په مقابل کې پیسې ورکوي. نو علما فرمایي چې کله دا پیسې واخیستل نو دی او د قران په مقابل د دې پیسو کې شو دوی خپل مستحق د ثواب نشو. نو چې کله دوی ته ثواب نه ونو دوی به څنګه د ثواب بل چاته هدیه کې یا بل چاته ده وروبخي. نو دا خلاف بدعت یا مزخرفات زمون روزانه ژوند کې همدارنګه په فامیلی ژوند کې په فردي ژوند کې او حتی په ټولنه کې در یو ډیر لوی عنانه ګرځېدلې ده. نو علما او ته یا هغه څوک چې دعوتګران دي یا په دې راسته کې کار کوي هغوی باندې دا لازمه ده چې په دې باره کې خلکو ته د قرآن او د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه آگاهي ورکړي تر څو چې د دې فاسده او باطله رواجو او عناناتو نه وګرځي او د الله دین طرف ته متوجه شي. بیا څوک چې په یو کور کې مړ شي ختم خیرات د دې جمعې شروع شي او ورپسې څلوېختي شروع شي ورپسې سالی شروع شي چې کال ورته وایي کلیزه یې نیسي دا ټول هغه کارونه دي چې د اسلام د مقدس دین کې کوم اساس او صبغه نه لري. هنز په دې یقین لرم یا هغه څوک چې دوی ته دعوت کیږي چې مړی ته د دې ثواب ورسیږي حتی هغه به معذب کیږي په قبر کې. نو دا اسراف دی. الله رب العزت وایي ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، څوک چې مبذرین دی و اسراف کوي دا د شیطانانو ورونه دي.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، تاسو د ټوکو په وخت کومې خبرې په پام کې نیسئ؟ کله مو داسې ټوکې کړي چې مقابل لوری درنه خفه شي؟ که چیرې خاوند او میرمن په خپلو کې داسې ټوکې وکړي چې د خفګان سبب شي، کومې ستونزې رامنځته کېدلی شي؟ په دې اکله د کابل اوسېدونکی محمد عالم وایي،
نن سبا خو اکثر خپلې ښځې له خپل خاوند نه ډېر زیات دا شکایت کوي چې دې خپلې ښځې په مخ کې د یو بلې ښځې صفت کوي، دا به د خپلې ښځې باندې ډېره بده لګي که خاوند د ښځې په مخ کې داسې خبرو کې نو شاید د ښځې په اړه کې دا مینه کمه راسي، خاوند له خپل نظر نه غورځېږي، په خپل منځ کې هر قسمه یوه ټوکه دوی کې دوی ته نه دي په کار، دا وړ ټوکه دا خپل مور ته ووایي یا له کوره دا خبره بیرون وځي، ځکه دا وړې وړې خبرې بیا حتی سې کور څه کې دا خبره اکثر کلو ته وځي جرګو ته وځي ډېر اختلاف راځي، دا کومې رشتې دوی کړي په دې کې اکثر قطم او امانیت بېخي راځي، دوی ته په کار دي که دوی هر یوه ټوکه کوي باید دوی په خپل چوکاټ کې ننه یو ټوکه کوي.
د پغمان اوسېدونکي ګیتی وایي ځینې وخت چې مېلمانه کور ته راشي خاوند د هغوی د خوشحاله کولو لپاره په خپلې مېرمنې داسې ټوکې کوي چې د هغې د قهر لامل شي.
بعض وخت کېدای شي چې مېلمانه په کور کې راشي او ښځې ډېرې ښه خواړه پخ کړي، مېړه د دې لپاره چې ودرېږه چې په دا دسترخوان شاوخوا ته چې دا خلکې ناست دي دوی وخاندي، د دې د پخلی په مورد باندې یو داسې خبر رامنځته کوي چې ودرېږه چې دا به راشفته شي او همغه سبب د دې کېږي چې مثلا ښځه سوی تفاهم ته ورځي او خپل مېړه په ځواب کې یو خبر وایي او دې نه خدای نخواسته یو لوی ستونزې او جنجالونه منځته کېږي. ستوکی چې مثلا مېړه پیږي چې په ښځې باندې ښه نه لګېږي باید چې دنده دغه د ویلو نه ډډه وکړي.
د قندهار اوسېدونکي مرضیه بیا په دې نظر ده چې ټوکې ځان ته وخت او رقم لري، که چیرې ټوکې له حده ډېرې او تیرې شي ممکن ډېرې ستونزې رامنځته کړي.
ټوکه خپله اندازه او رقم لري نه، یو ټوکه دې په جای دي معنا لري مفهوم لري، یو ټوکه دې بې معنا وي اصلا یو چټي خبره وي، او د ما خاوند کده بیا هغه اصلا داسې ټوکه شکل نه لري، نو ته که دا رقم یو ټوکه هغه سره کوي که مثال ته به ووایي که د تا ښځه مثال وظیفه کوي نو بس وزارت باندې ځي، بس دا بد خبره ده، خبره نو خراب شي نو دا ټوکه ښه نه وي. نو
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې هغه د ټوکو په وخت دې ته پام کوي چې مقابل لوری ورنه خفه نه شي، ځکه ټوکې د خندولو لپاره وي نه دا چې خفګان رامنځته کړي.
اول خو ټوکې که چېرې ټوکې کوي هغه ټوکې کوي چې هغه شامل د یو چوکاټ وي، د چوکاټه خارج نه وي، داسې ټوکې باید چې څوک ونه کوي چې هغه فرزن باعث د بې عزتي د خانمې اوسېږي، یا بعضې وخت داسې پېښېږي چې فرزن ټوکې کوي هغه د ټوکو څخه پټاکې جوړې شي، که نه زیاتر وخت داسې ټوکې دي چې باعث د دې جنجال شوي دي او حتی باعث د مرګ شوي دي. بس خلاص.
درنو اوریدونکو، اوس تمثیلي ټوټه اورو. په تمثیلي ټوټه کې د بندو لارو له امله خلکو ته ورپېښې ستونزې څېړو. تمثیلي ټوټه ما فرشتي مرسل لیکلې، صادق سپینغار، ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې.
دغه دی ورځې خو ما پاکې کړې، زه به لاړه شم دا به پرې مینځم. نه پوهېږم چې دا سړی له چا سره په قصو سو. ساته وګوره څو بجې دي، خدای بیا کاشکې کم خواړه وغواړي.
که خورې زما هم دې ته اجانې وریجې خو مو پاکې کړه.